دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 2:00 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې به په کوټه کې 13 ورځې شوې د بمی چاودنې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو هدفي وژنو او دغه شان د قبایلو او پښتونخوا په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر واوري.
مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې د یو چاودنې نه پس د پاکستان د داخله چارو وزارت د هیواد 2 امنیتي ادارو ته د امنیت د ټینګښت هدایات جاري کړي. د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ د ملاقات شوه. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي جنرال ویلي چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان پوځ صلاحیتونه اندېښمن کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې خپلو ماتحت دوه ویشت امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی. دا پس له هغې ده چې د اپریل په 11 د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې یوې 14 15 تنه ووژل او 12 نور یې ژوبل کړل. تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملاتو د خرابولو یوه هڅه ده.
د کوټي پرنګ په پرام نخار کې اف سي زواک 42 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیښه رامخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي.
د دغې چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. بلې خوا عوامي نشنګل د حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د بشپړ امن قایمولو لپاره د خوبه د ترهګرو د توپیر نه بغیر د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شي. تېره ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوځ د اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملاقات کې په افغان سوله دوه اړخیز د همکاریو او ګټو ترڅنګ په سیمه ایزو امنیتي حالاتو او دوه برادرانه هیوادونو په پوله د موثر انتظام په اړه خبرې وشوې. د ملاقات پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وویل چې په افغانستان کې امن په حقیقت کې په پاکستان کې امن دی او زیاتوي چې زموږ مرام او مقصد د افغان ولس په دې مخاملات د چې یو پرمنا خود مختاره او په جمهوریت توګه مستحکم او سوکال افغانستان تر لاسه کړي. افغان سفیر د افغان سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه وکړه. د افغان سولې په لړ کې د اپریل پر 15 د جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا چارج دی افیر انجلا الګر ترمنځ هم ملاقات شوه. و د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې تېره شپه په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. دا په تېرو درې ورځو کې پنځمه پیښه ده. د ځایي ولس او پولیس په خبره لومړۍ پیښه په بانډ سیمه کې شوې چې پکې رسول حکیم نومي کس وژلی شوی. بله پیښه د تحصیل د تخیلو په روغه مندرخیلو کې شوې چې پکې ملک ګل صاحب جان وژلی شوی. بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. پولیس وایي د ناصرګن د وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په 2020 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. د روان کال تر دې دمه هغه سیمه کې 13 پیښې شوي خو څوک نیول شوي نه دي. د زمشو قبایلي ضلعو صنعتکاران او کارخانهدار وایي چې وفاقي اکسایز ډیوټي مالیې به نه ورکوو. دغه صنعتکاران او کارخانهداران دا دریځ لري چې د خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو پر مهال ورسره وعده شوې وه چې تر 5 کالو پورې به د زمشو ضلعو ولس نه ټکسونه نه اخیستل کېږي. خو اوس حکومت له دغې وعدې نه سرغړونه کړې او د ټکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې یې د دوی بانکي اکاونټونه منجمد کړي چې له وجې صنعتونه ودرېدلي دي. بل پلو بیا د خیبر د صنعتکارانو او کارخانهدارو یوې ډلې په اسلام آباد کې د سینیټ ډپټي چیرمین میردا محمد اپریدی په مشرۍ کې چیرمین سینیټ صادق سنجرانی سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی چې په دې مسله به د ایف بی آر قانون او خزانې وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه یې ولې لګولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي جرنیل د روان کال پر وروستو کې د هغه هیواد نه د پلان مطابق د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان خاورې د دفاع په موخه د افغان سرتیرو په وړتیا اندېښنې څرګندې کړې دي. د اپریل په 2 د سنیټ د پوځي چارو کمیټې ته په یوه اورېدنه کې د امریکا د مرکزي قومندې مشر میجر جنرال کینت مکینزی وویل د یوازې په دې زه یوازې په دې اندېښمن یم چې آیا افغان ځواکونه دا توان لري چې تر کلونو پورې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ د خاتمې نه پس به د خپلې خاورې حفاظت وکړای شي. مکنزی زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان پوځ سره چې کوم استخباراتي او جنګي ملاتړ کیږي د هغې له وجې دوی په طالبانو برلاسي توب لري. اوس به افغان سرتېرو سره د دې هر څه ملاتړ نه وي. تېرونی امریکایي ولسمشر جو بایډن تر 11 سپتمبر پورې د هغه هېواد نه د پاتې 2500 امریکایي سرتېرو د ستنولو اعلان کړی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوی نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د کوټي چاودنی وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر امنیتی ادارو ته د ملک په لویو خارونو کې د امنیت د ټینګولو امر کړی دی.
22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
په شمالی وزیرستان کې تیر شپه په دوا بیلابیلو هدفی بریدونو کې دوه کسان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان د قید وروسته خوشی کړی دي. د غورزنګ خلاص کړل شوی یو مشر وایي په خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند یو غړی وایي په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي. او په خبرونه کې د امریکا د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیشن راپور تر څنګ شننې او تبصرې هم لرو. د مشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړی د لومړی رپورت طرف ته. د کوټي د څلور ستوریز هوټل په پارکینګ کې د برید وروسته د پاکستان د داخله چارو محکمې خپلو ماتحتو 22 امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی. او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملو د خرابولو یوه هڅه ده. بلخو عوامي نېشنل ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د بشپړه امن قائمولو لپاره د ښه او بدو ترهګرو د توپیر نه بغیر د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا برید د پاکستان د دښمنانو کاروایی ده او د دغه برید وروسته یې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکوونکي ټولو امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی.
اور کوئټا جیسے پرامن جو شہر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی
د کوټي پرنګ په پرامن ښار کې ایف سی ځواک 42 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیښه رامخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي او د پاکستان نورو معاملاتو ته زیان رسول دي. د وزارت داخله لاندې 22 واړه ادارو ته امر ورکړل شوی چې امنیت دی ټینګ کړی شي.
22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
خو بل خواته په پاکستان کې د حزبی اختلاف ځینی غوندونه بیا د ترهګرۍ ضد د حکومت په پالیسیو نیوکی کوي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د دې تازه چاودنی وروستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې په هیواد کې د بشپړ امن قائمولو لپاره د ترهګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان سم عمل پکار دی او د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د هر رقم وسلوالو په ضد عملیات پکار دی. په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي
کوټه کې چې کوم دماکه وشوه یا دلته روزانه بنیاد باندې چې کوم ټارګیټ کلینګ دی وزیرستان کې د ټولو علاقو کې او دا خلک دلته موجود دی دا خو لیدل کیږي دا خو د اسمان نن را کوزیږي دا بیخي دلته پزمکه پراته دی. بیا بیا موږ دا خبره کوو دی وای دا خ طالبان دی او دا بد طالبان دی ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی آج دہشت گردائے خلاف ڈیر سنجیدہ گامون آغستل پکار دی چکم نیشنل ایکشن پلان جوڑ شوے دے پاگی باندی عمل درامت پکار دے.
خود داخلہ چارو وزیر شیخ رشید تیرہ ورس پا خبری کانفرنس کی دا وسلوالو پزد دا پوز او نورو امنیتی ادارو پا کردار دا اطمینان سرگندون اوکڑا او پا خبری کانفرنس کی دا داخلہ چارو وزیر دا پاکستان او چین ترمنز دا اقتصادی همکاری او بلوچستان دا اہمیت ذکر ہم اکڑو او زیادہ اکڑا.
بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور چین پاکستان کا ایک
بلوچستان دا پاکستان دا ترقی نم دے او گوادر دا پاکستان مستقبل دے او چین دا پاکستان ازمائل شوے ملگرے دے. د پاکستان پوز او ولس د اویا اتیا زره سرونو د قربانو په ورکولو سره تراګرو ته ماتی ورکړی ده او اوس چې تحریک طالبان پاکستان بیا منظم کیږي یا زمونږ په یو ګاونډي هیواد کې کوم سازشونه کیږي نو د پاکستان پوز او ولس به په شریکه دوی ته ماتی ورکوي.
جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں پاک فوج اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے.
دا کوٹی پا سرینا ہوٹل کی دا گاڑو دا ودرولو پزے کی دا زانمرگی بریت زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی وا او پتگا چودن کی لگ تر لگا 15 کسان وجل شوی وو او 2 لس نور جوبل شوی وو او دا بریت پا داسی محال شوی وو چی دا چین سپیر دا کوٹی پا سپر وو خود چارواکو پا وینا پا دا بریت کی کم چینائی وگڑے نو پا نخشوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان پولیس او ځايي خلک وایي چې تیر شپه په تحصیل د تاخیل او میرامشاه کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د اپریل په 26مه او 30مه هم په شمالي وزیرستان کې 3 تنه په بیلابیل هدفي بریدونو کې وژل شوي وو چې ورسره په تیرو 3 ورځو کې 15 هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې دا چې ځايي خلکو تل له حکومته د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړې. په دې حق لنور تفصیل لسیمینا زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځايي خلکو په وینا 13 شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان کې په 2 بیلابیلو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او حمله کوونکي تښتېدلې دي. پولیس او ځايي خلک وایي چې تحصیل د تاخیل ممیرو غمنځر خلکو کې ناسرګند وسلوالو ملک ګل صاحب پر ډزو وژلې او میرام شاه بانډا سیمه کې رسول حکیم نومی کس نامعلوم وسلوالو وژلې. د دوی په وینا د دواړو بریدونو پس حمله کوونکي تښتېدلې. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه 3 هدفي برید دی او 13 ورځو کې 15 هدفي برید دی چې دغلته ترسره کیږي. د چهارشنبه په شپه د میرامشاه تپی سیمه او میر علي حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو 2 کسان په ډزو وژلي ول. پولیس وایي چې د پیښو ځای ته پولیس پارټي تللې پلاټنې کړي. د نامعلومو ضد مقدمه درج شوه. سږ کال شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې د 13مه پیښه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایي اوسېدونکي په نخه کیږي. تیر 2000 کال کې د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي بریدونو او وژنو کې تیزی راغله. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي، پر لته او جرګې یې کړې او له حکومته یې د امنیت ټینګولو او هدفي بریدونو مخه نیولو غوښتنه کړې. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي، د غلطه امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري. خو ځایي خلک وایي چې یو ځل بیا د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې بواوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو اوري د شمالي وزیرستان وروسته زو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان او د سیمې یو خبريال د 12 ورځو د قید وروسته خوشي کړي دي. پر دوی تور و چې د اپریل په 9مه په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې دوران یې د کرونا وبائي صورتحال په اړه په هدایاتو عمل نه وکړي. د غورزنګ یو را خوشی کړل شوی ځایي مشر وایي چې پولیسو د اف سي د مشر په وینا دوی گرفتاره کړی وو، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا د نوموړي تور ردوي او وایي چې د چا په وینا نه بلکې په احتیاطي لارښوونو په عمل نه کولو یې نیولی وو. نور حال له اشتیاق مسید نه.
په سویلي وزیرستان وانکشي په 9 اپریل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د کرونا وایرس نه د احتیاطي تدابیرو نه خپلولو په الزام کې د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان، یو ځایي مشر او د وانا پریس کلب خبریال د 12 ورځې قید نه پس په ضمانت د وانا کیمپ زندانه خوشي کړي شوی دی. د وانا کیمپ زندانه را خوشي کړي شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي کور کمیټي ممبر شهزاد وزیر وایي چې د سویلي وزیرستان مقام می انتظامیہ دوی د پوځي چارواکیو په وینا باندې گرفتار کړی وی.
په نو تاریخ باندې جلسه کړی و د علي د خلاصواله د پورا او د علاقې د امن تور انتظامیہ مکمل بحالۍ د پورا نو پانا باندې مو سره اس ته چو ډی پی او رپتا کړی و چې توسه د کرونا چکی مې سوتیز دی د یغه توسه خیال نه دای سوتل نو توسه سره اسی ملاقات کړل غوړي دا غا دای څه څومره چارې کو دا د ټول د ای جی اف سی په خلابون کو نو بیا پانا باندې اسی خپل پاور استعمال کړل او پاغا کې مې ستا په چیز دین جیل روکم چې ډایرکټ جیل تا ولا ځلی نو پانا باندې مې د وکیل په ذریعہ باندې د کورټ نه ضمانت حاصل کړ.
شهزاد وزیر وایي چې په سویلي وزیرستان کې د مقامی انتظامیا چارواکي د کرونا وایرس نه د ژغورنې د پورا احتیاطي تدابیر باندې نه په خپل عمل کوي او نه په سیمه کې نافذ کول او پورا سک کوي.
چونکه پاغا جلسه کې د مشر ډی پی او ورته اس ایچ او او نور پولیس ویو د یغه نه مطلب
مشال ریڈیو سویلی وزیرستان پولیس او مشر شوکت علی سرا تماس ونی ولی دی غوی جواب پدار انگوا
پټول ملک کی کرونا ایسو دی پلاو کی په پرچیشی په پشار کی پرچیشی ز کرونا ایسو پی وایلیشن شوی دی او جو وایلیشن شوی دی نو هغه خود آرمی یا د ایف سی سکار نیستا نو هغه خو لغه دی ای سی سی بلیټر را لګل دی پولیس پرچه ور کړی او یقد چې د کرونا ایسو پی وایلیشن هغه ویډیو تاسو ریکارډ هم کړی نو هغه د چې کرونا د نن سبا 4-5 فټ فاصله به ساتي او ماسک واچي او هغه جلسه کې ممکن نه هغه شونه جرم غدي ته نشو ویلې وایلیشن کوم پرچه ور کړی او پرچه کې سړی نیولې شی او به ضمانت او شو د شپږ تر ورځې
د پښتون ژغورنې غورزنګ دیوانه سیمه غړی شهزاد وزیر دا هم موبایل چې په غلط الزام کې پدارنګ گرفتاری بنه دي. پاکستان حکومت دوی د پښتون ولس د حقوق غوښتنې د پورا راونه مبارزه نه نشي منې کولای. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو خیبر ضلع ته د پخوانی فاټا صنعتکارانو او کارخانه‌دارو د فیډرل بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر لخوا د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم لګولې ټیکس جمع کولونه انکار کړي. دغه صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوې وه چې تر 15 کالو پورې به هلته ټیکسونه نه اخیستل کیږي، خو اوس حکومت له دغې وعدې نه سرغړونه کړې او د ټیکسونو نه ورکولو په عکس العمل کې د دوی بینک اکاونټونه منجمد کړي. بل پلو بیا د خیبر ضلع د صنعتکارانو او کارخانه‌دارو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی سره لیدلی او نوموړي ورته باور ورکړی چې په دې مسله به د اف بی آر قانون او خزانه وزارت نه پوښتنه وکړي چې دغه ټیکسونه پرې ولې لګول شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د قبیلې ضلعو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره وعده شوې وه چې تر 15 کالو پورې به هلته سټیل او غوړو میلونو او نورو مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو نه ټیکسونه نه اخلي، خو اوس اف بی آر په دوی باندې فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس لګولی او د دغه ټیکس نه ورکولو له وجې حکومت په دوی یو شمېر بندیزونه ولګول او دې سره یې صنعتونه او کارخانه ودریدی، کاروبار غزبن شو او په زرګونه مزدوران هم ورسره بے روزګار شول. په باډه کې د یو سټیل مل مالک راهیل پردای مشال ریډیو ته وای
دی مونږ باندې لګولې دا فیډرل اکسایز ډیوټي ان سیل ټیکس موډ مونږ باندې ایس آر او په مطابق باندې 5 سال ټیکس چھوٹ ملو شوی او مونږ ته 2023 پورې اغنا باوجود په 2019 بجټ کې د فیډرل اکسایز ډیوټي سیل ټیکس موډ کې پمونږ باندې لاګو کړو چې هغه مونږ په مطابق باندې د مونږ سره د دې خلاف ورزي وکړه چې دا مونږ لږ 5 سال ټیکس چھوٹ راکوي. کنه ټول صنعتکارانو دا خبره ده چې مونږ دا فیډرل اکسایز ډیوټي نه منو، ټیکس چھوٹ چې کم دی 2023 پورې مونږ لا خپل ټیکس چھوٹ راکړي چې کومه وعده مونږ سره ایس آر او په مطابق شوی وه پارلیمنت کې.
د خیبر ضلع د صنعتکارانو اتحادیې مشر اسلم خان پرده وای د فیډرل اکسایز ډیوټي په نوم ټیکس نه ورکولو په وجه زمونږ بینک اکاونټونه تړلي او صنعتونه مو ودرېدل.
بالکل او زمونږ اکاؤنٹونه منجمد کړي، بند کړي، فریز کړي، بلکې چې کومې پیسې وې پکې هغه هم ته وخلي کنه بالکل خالی چولی او موږ ته ډېر تکلیفونه چې اوس دا کومه انډسٹری دا سٹیل والا او د غوړو والا دا بالکل ودرېدل او بند شولا او اوس په خلک راوځي دی احتجاجونه به شروع کړي او ډېر تکلیف سره مخ شوی دی انډسٹری والا.
د قبایلی ضلعو صنعتکارانو اتحادیه وایي په قبایلی ضلعو کې څه د پاسه 15 څلوېښت سټیل میلونه او لسو پورې غوړو میلونه موجود دي او یوې اندازې مطابق څه باندې 20,000 مزدوران پکې کار کوي. د فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي په خپل درس کې وایي چې فیډرل اکسایز ډیوټي یو ډول انکم ټیکس دی او دا په ټول ملک باندې لاګو شوی او دې لاندې به هر سټیل مل او د غوړو مل والا 10% انکم ټیکس جمع کوي. د اپریل په 2 د خیبر ضلع د صنعتکارانو یوې ډلې د سینیټ ډیپټي چیرمن مرزا محمد پردی په مشرۍ کې چیرمن سینیټ محمد صادق سنجرانی سره ملاقات کړی. مرزا محمد پردی ویلي چې چیرمن سینیټ محمد صادق سنجرانی د صنعتکارانو دې ډلې ته باور ورکړی چې دوی به اف بی آر د قانون وزارت او خزانه وزارت نه رپورټ غواړي چې دوی په قبایلي ضلعو کې ولې دغه ټیکسونه لګولي. دوی ویلي چې حکومت به خپل وعده عملي کوي او په قبایلي ضلعو کې به تر 15 کالو پورې صنعتونو نه ټیکسونه نه اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر وایي چې په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي سکولونه یې رغولي دي او یوازې 15 پاتې دي او پر هغو هم کار روان دی. خو د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي ادارې بیا وایي چې په سلګونه سکولونه لا هم نه دي رغول شوي. دوی وایي د سکولونو ړنګېدو او په ځونو کې بیا د اسانتیاو د نشوالي له کبله په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی وای په دې صوبه کې 109 سکولونه په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګېدلي وو چې زیاتره یې جوړ کړل شوي او یوازې 15 پاتې دي. نوموړي په 6 اپریل صوبې اسمبلی ته په وینا کې وویل چې حکومت چې دغه پاتې سکولونو په جوړولو هم کار کوي. مشال ډیو په لسګونو وارې هڅه وکړه چې پر دې اړه له شارام ترکی سره خبرې وکړي خو هغه زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د صوبای اسمبلی د کمیټې مشر پختونجار خان په 2 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر یادې خبرې سمې دي او دوی د تعلیمي ادارو په رغولو کې جدي دي. پختونیار خان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې حکومت یې د خبر پختونخوا په کومو کومو ضلعو کې څومره ړنګ شوي سکولونه بیرته او څه وخت رغولي دي. خو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وای په خبر پختونخوا کې شاوخوا تر 3500 پورې تعلیمي ادارې ړنګې شوي یا بندي شوي وي چې ډېرې یې لا هم غیر فعال دي. عمر وای د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له 2001 رهیسې ترهګرۍ څخه باندې 1300 او په بټګرام ضلعه کې د 2015 اکتوبر زلزلې 1599 سکولونه ړنګولي وو. نوموړی وای د خبر پختونخوا په غریزه او نورو سیمو کې اهم سلګونه سکولونه سیلابونو ړنګولي دي. دا وای په 400 مردان پېښور او ځنه نورو سیمو کې د سکولونو د ځمکو پر سر د لانجو له امله هم لسګونه سکولونه تړلي پراته دي. عمر ورغزی په 2 اپریل مشال ډیو ته وویل د تا کره شمېرې نه دي معلومه چې په یادو سکولونو کې څومره بیرته رغول شوي یا فعال شوي خو په خبره یې چې د وسلوالو لخوا په قبایلي سیمو کې په ړنګول شوو سکولونو کې څه باندې 300 بیرته جوړ کړل شوي او په ځنو کار روان دی. البته نوموړی وایي لا هم ډېر سکولونه وران یا غیر فعال دي او په ځنو کې بیا استادان او نورې اسانتیاوې نشته چې له وجې یې په خیبر پختونخوا کې دا وخت لکونه ماشومان له تعلیمه بے برخی دی.
په دې وخت کې کوم په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې 15% جنکی د زمونږ قبایلی اضلاع کې سکولونو نه بهر دي.
یاد بیچ د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر محمد عاطف په 2013 کال کې مشال ډوته ویلی وو چې په دې صوبه کې شاوخوا 20 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. د خبر پختونخوا پخوانی حکومت دا هم ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې نږدې 1500 سکولونه وسلوالو ړنګولي وو خو په خبره یې چې زیاتره یې جوړ کړی دي. د مومندو ضلع د خویزو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمری سکول ړنګولی وو او له هغه وروسته تر 3 کال پورې د دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 2 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 5 میاشتې مخکې یاد سکول خلاص کړ خو دا چې د سکول ودانی بیرته نه ده جوړ کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
بل باران ټول یا طوفان یا نمرې یا دغې توپاغې کې دا ماشومان بس نه شي راتللی ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کې خو
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی په 3 شنبه د صوبای اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت یې تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. یادې وي چې د صوبی حکومت د 2020 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 1.2 اربع روپۍ هم ایښودي دي خو پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وایي د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا مرکز دواړو کې دا وخت حکومتونه لري په تعلیم کې جدي نه دی. د په خبره د مسلم لیگ نون په مشرۍ پخوانی وفاقي حکومت په خپل کلنی مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 3.2% برخه ایښودې وه کوم چې په موجوده حکومت کې 2.8% ته راکم شوه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اوریدن کو مشال ریڈیو اوری که تاسو غواړئ چې زمنګ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واورئ نو زمنګ اډرس www.mashalvideo.com ته ورشي او هغلته هم تاسو زمنګ د خبرونه نیخ پنیغه اوریدلی شئ دي ترڅنګ التا لستلی هم شئ په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي مجید بابر به درته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي
پاکستان د داخله چارو وزارت وایي چې خپلو ماتحدو 22 امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی. دا پس له هغې ده چې د اپریل په 21 د کوټې د سیرینا هوټل په پارکینګ کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل او 12 نور یې ژوبل کړل. تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د داخله چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټ او نور پاکستان کې د امن نورو معاملاتو د خرابولو یوه هڅه وه. تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل ترمنځ ملاقات شوه. د پاکستان د پوځ د اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ملاقات کې په افغان سوله دوه اړخیزه همکاریو او ګټو ترڅنګ په سیمه ییزو امنیتي حالاتو او دوو برادرانه هیوادونو په پوله د مؤثره انتظام په اړه خبرې وشوې. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې تېره شپه په دوو بېلابېلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. دا په تېرو درې ورځو کې 15 پېښه ده. د ځایي ولس او پولیس په خبره ډومبای پېښه په بانډه سیمه کې شوې چې پکې رسول حکیم نومي کس وژلی شوی. بله پېښه د تحصیل د تخیلو په روغه مندرخیلو کې شوې چې پکې ملک ګل صاحب جان وژلی شوی. بریدګر د پېښې له ځایه تښتېدلی او د دې بریدونو پراچا په غاړه نه اخیستی. د دمشو قبایلي ضلعو صنعتکاران او کارخانهدار وایي چې وفاقي اکسایز ډیوټي یا مالیه به نه ورکوي. دغه صنعتکاران او کارخانهدار وایي چې د خیبر پښتونخوا سره د دم کېدو پر مهال ورسره وعده شوې وه چې تر 15 کالو پورې به دم شوې ضلع د ټیکسونو نه مستثنا وي. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي جرنیل د روان کال په وروستو کې د هغه هېواد نه د پلان مطابق د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان خاورې د دفاع په موخه د افغان سرتیرو په وړتیا اندېښنې څرګندې کړې دي.
لن خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په منځنی ختیځ کې د امریکا د فوزی قرارګاه عمومي قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال مکنزی ویل چې د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدبیر نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
Ze bawar laram che Afghanistan ke da mahal da Taliban aw dawlati zwakun tarmanz de dushmane nawara halat hakim de. Taliban pa bahar ke da se patan zayu ne lari che hal ta jan tajhiza wal shi wa afan hukumat hu go zayu ta darasido twan ne lari lo wasla walu dalu sara pa jagru ke da stunza tilsta.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونۍ غونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي که نه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمې او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد له کرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. کمیشن خپل دغه کلن راپور د اپریل پر 21 خپور کړی چې پکې ویلي پاکستان مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی. خو د حکمران ګوند پارلماني استازی د کمیشن رپورت پر ردولو سره بیا وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري او دوی پوره په ازادۍ سره خپل عبادتونه کوي. په پاکستان کې لګکیان د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن راپور په اړه څه وایي؟ تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیشن وایي پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی او حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو په ضد قوانین جوړ کړي او مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. کمیشن د اپریل په 21مه په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 زیږیز کال کې په زور د مذهب بدلولو، د مذهبي سپکاوي مقدمې او د شیعاګانو، احمدیانو، هندوانو، عیسایانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو په ضد له کرکې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. په رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی او جولای تر نومبر میاشتو دوران د یو امریکایي نسل پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 احمدیان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی دي. په لاهور کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د اپریل په 22مه مشال ریډیو ته وویل په راپور کې د دوی په اړه چې څه هم ویل شوي نو هغه صحیح دي، ځکه چې دوی اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
تر څو چې په پاکستان کې د احمدی جماعت د حقوقو خبره ده نو ورځ تر بله زموږ مشکلات زیاتیږي. زموږ د ټولنې د غړو وژنه خو صرف یو اړخ دی، زموږ پر ضد چې د کرکې کوم خورولو مهم روان دی نو هغه موږ ډیر پریشان کړی یو. په ځینو مارکیټونو کې خدا هم لیکل شوی چې د احمدیانو په داخلي دو بندیز دی. د دې ترڅنګ زموږ عبادت خانی په نخ کیږي چې لوجی موږ ډیر په ویر جون تیرو. تر اوسه چې هر حکومت راغلی نو زموږ د تحفظ او حقوقو لپاره یې هیڅ نه دی کړی او نه موږ په حالاتو کې څه بهتري ولیده.
د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن پر راپور کې ویل شوی صرف د تیر کال په اگست میاشت کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي 40 مقدمه درج شوی وي چې اکثره پکې شیعه مسلمانان په نخښه شوی وو. د ترڅنګ په 2006 زیږیز کال کې په پاکستان کې 13 تنه عیسایان د مذهب د سپکاوي په تور زندانونو ته واچول شول چې پکې وو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. راپور زیاتوي د پاکستان مذهبي اقلیتونو خصوصا هندوانو او عیسایانو ته د تختونې، اسلام ته په زور د اړولو، جنسي تیری او په زور د ودولو پیخي هم یو ښکاره خطر وو. او په تیر کال کې چې د مذهبي اقلیتونو لکه مونجونو سره په زور ودونه شوي په هغوی کې ترنمایي زیاتې کم عمره وي. په پاکستان کې د هندوانو د کونسل په خوانې مشر چیلارام کلوانی مشال ویډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په عبادت کولو کې له دومره مشکلاتو سره مخ نه دي، خو په زوره د هندوانو نجونو مسلمانول او بیا د هغوی ودونه کول یو لوی ستونزه ده.
فورس کنزرویشن کا مسئلہ بالکل ہے یہاں پر ہمارے ملک میں.
پر زور د مذہب بدلولو مسئلہ زمونږ په ملک کې شته. هر میاش زمونږ یوش میر ماشومان تر تختول کې دورسته په زور مذہب بدلولو ته اړکل کیږي. له وفاقي حکومت سره سره صوبائی حکومتونو ته هم زمونږ دا خواست دی چې قانون سازی وکړي او هغه بیا عملی هم کړي چې په دې ملک کې په زور د مذہب بدلولو دا کار ودرېږي. باقی دا وړې وړې مسلې خو مخې ته دي.
په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په تیره یوه لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلونونه کړي دي. همداراز سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. خو د پاکستان د قومي اسمبلۍ د مذهبي چارو قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند پارلماني استازي جمشید تامس د امریکا د مذهبي ازادیو کمیشن راپور پر دولو سره وایي په هیواد کې مذهبي اقلیتونه بشپړه ازادي لري.
مشتمل یو کمیټه جوړه کړې ده چې دا غوي د سپارښتنو پر وړاندې کې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو مخنیوي وکړل.
لدې وړاندې امریکا پاکستان د نړۍ هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړو چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د تیر کال د دسمبر په ومه د امریکا د هغه وخت د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر ولیکل، پاکستان په ګډون د غلس هیوادونه د 1998 زیږیز کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ تر هغه قانون لاندې په دې فهرست کې شامل شوی چې د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک روانو او لویو سرغړونو کې ککړ دي او یا یې زغمي. خو پاکستان حکومت تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هلته بشپړه مذهبي ازادي شته او ټول لګکي په آزاد خپل عبادت او ژوند کوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو اوري. په پاکستان کې د اپریل 14 د فرانسوي سفیر پر ضد د تحریک لبیک پاکستان ډلې زرګونه غړو د څو ورځو تر مظاهرو او اخو ډب وروسته د اپریل په 16 له حکومت سره یو تړون وکړ. دغه مظاهره چیان د فرانس په یوه مجله کې تیر کال د اسلام د پیغمبر خاکې خپرولو وروسته یو ځل بیا د احتجاج په توګه راووتل او له پاکستانه یې د فرانسوي سفیر د شړلو غوښتنه کوله. حکومت د دوی غوښتنې منلې او اوس یې په دې اړه پریکړه لیک خامی اسمبلۍ ته وړاندې کړی دی. احمد شاه اعظمي په پاریس کې له شنونکي یونس خان سره خبرې کړي او لومړی ورڅخه پوښتلي دي چې آیا د پیښې ته په فرانسه کې رسنۍ په خور کوي او کنه. نو نوموړی په جواب کې وایي
بالکل چې موږ دلته ګورو چې دا دو هفتو نه فرانس میډیا کې چاہے دا الیکٹرونیکی یا پرنٹ میډیا ای چې کوم هم وی هغه کې د حوالے سره د نمایا سرخیانو سره دا خبرونه شایع کیږي. د دې نه علاوه په دې باندې چې دی ډیرو صحافیانو آرټیکل هم لیکلي دي او دلته چې کوم فرانس میډیا نه علاوه د یورپین موږ چې د همسایه ممالک دی بلجیم کې جرمنی کې هم دا غونډو د په اړه کې ډیر خبرونه شایع کړي دي.
د دې پوښښ باندې چې وی یعنی په څه ډول رسنیو کې دې ته پوښښ ورکړل شوی دی
ګوره دلته چې کوم د ټول نه غټه چې کوم دی لیمون د اخبار شو، فرانس 24 شو، چې څوم مین میډیا شو کنه، آی کې د دې په اړه کې چې ډېر نصر بحث شوی دی، بلکې په دې په اړه کې ډېر خبرونه شایع شوی دي. او د دې چې دی چې مونږ ګورو نو لاول چې کله د تنظیم چې لبیک چې کالدم قرار شو او د دوی مشر چې ونیول شو، نو هغه آی وخت بل څه خبرونه وو. دغه نه بعد چې بیا چې کوم هغه په اړه کې حکومت وسره مذاکرات وشو، او هغه نه بعد چې دی بیا د خبرونو چې کوم موضوع هغه بیا ټاپک بالکل تبدیل شو. نو دا چې بیا مونږ د دو هفتو نه ګورو نو د وخت په وخت باندې د دې ټاپک او د دې موضوع بدلېږي.
نو له دې وړاندې به پر رسنیو کې څه خبرېدل؟ د رسنیو رجحان لومړی کومې خواته
ګوره چې دې په مخ کې لول چې د کله چې دوی دا شروع کوي او دا خبره شروع شوه چې حکومت نه ویل، نو حکومت چې کله دوی گرفتاری وکړه نو هغه نه بعد دلته تاسو ته معلوم و چې دلته ډېر پولیس والا کسان هم چې دی کډنیپ کړي. نو بیا دوی دا ډېر پوزیټیو خبرونه دا لګول چې حکومت پاکستان چې کم کله دم تنظیم دی، مذهبي شدت پسند دی، د دې خلاف سیریس اقدامات کوي، او دا ډېره خبره ده چې دا کسان حکومت خپل سټیټ او خپل رټ بحال کوي، او د دې په وجه باندې چې دي امن او امان هم مسلې راغلي دي، ډېر شهرونو کې بلاکیج شوی دی، لیکن بیا هم حکومت چې دي دا د پبارک استان اغشتل دي، د تحریک لبیک چې کوم مشر دی هغه نیول دی، او هغه ته قانون په حواله کړی دی. دا تنظیم چې دی دا کالدم قرار کو، د دې په وجه چې دي دا حکومت چې دي دا ډېر ښه سټیپ دی، او حکومت خپل رټ بحالوي. او تدې په اړه کې پاکستان یو پوزېټیو یو ایمیج راغلی چې پاکستان ډېر موده پاس چې کوم مذهبي تنظیمونو په اړه کې یو سیریس چې دي کنه خپل اقدامات کړی دي.
او بیا لاغ ورسته د رسنۍ پوښښ باندې کوم لوري ته سو
کله چې بیا حکومت چې دي هغه سره خبرې شروع کړې، او هغه په اړه کې بیا اوس دوی دا وایي چې حکومت پاکستان یو تنظیم کالدم قرار کو. نو بیا یو کالدم تنظیم سره حکومت څنګه مذاکرات کوي، او یا دا پاکستان هرځه پالیسی به حکومت پخپله کوي، یا یو کالدم تنظیم به دوی ته ډایرکشن ورکوي چې دا کوا یا م کوا. او پاکستان مذهبي جماعتونه کله هم پاکستان چې دی اوس بلیک میل کولی شي، او د دې په اړه کې اوس چې کوم نوې دغه دي نو هغه د پاکستان په اړه کې نیگیٹو دغه روان دی. شروع کې پاکستان په اړه کې ډیر خو، لیکن هغه نه بعد چې کله دوی رهایی وکړه او دغه مطالبات یې ومنل، هغه نه بعد بیا د دوی د فرانس میډیا هم ارشیس تبدیل شو.
ابو یونس خان، د فرانسې حکومت یا لوړپوړو چارواکو لخوا په دې اړه څه خبرګون مخ ته راغلی دی او کنه؟
د حواله سره چې کوم فرانسیسی عوام دي هغه بالکل خاموش دي، او چې کوم حکومتي اهلکار دي هغه په دې باندې چې دي کنه بالکل خاموش دي. لیکن چې کوم د فرانسې یا یورپین دیس چې کوم د ایشیا هیډ دي هغه دا ویل چې مونږ په دې غون حالات باندې نظر ایک دو، او مونږ په ارشی باندې ډیر باریک بینی باندې جزالو، او مونږ چې هغه دا اوس لاسټ اند هغه بیان راکړو چې د فرانسې چې کوم سفارتخانه کې مخکې نه چې دي کورونا په وجه باندې مونږ عمله کم وا، لیکن دا سیکورټی ټریک په وجه نه مونږ نورم چې دي غیر ضروري عمله چې دا خپل ملک ته واپس راوختله. او بیا مونږ لګیاو ګورو او تدې حالات باندې ګورو، دوی بیا یو خپل فرانسیسي کمپنیانو ته عوام ته هم دغه درخواست یې وکړ چې تاسو د پاکستان نه دلته راشه، او د سیکورټی وجوهات په وجه چې کله بیا حالات سم شي بیا تاسو واپس راشه.
همدغه پښتنه مې کوله چې کله د اپریل پر 15مه په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت خپل وګړو ته له دې هیواد په موقت ډول د وتلو مشوره ورکړه، نو په څومره شمیر کې فرانسوي وګړي خپل هیواد ته سن سوي دي؟
د کې خو چې دی لږ کسان چې دی هغه واپس راغلل، لیکن چې د کې زموږ دلته د فرانس میډیا هم دا خبره ریپورت کړې و چې زیات اکثریت چې کوم فرانس کمپنیان یا فرانس کسان دی هغه الته پاتې شو. هغه دا وایي چې مونږ سره کوم پاکستانی مرګري دی یا کاروباري چې کوم سره مرسته کوي هغه مونږ ته ویلي چې تاسو سیکورټی به مونږ ذمہواري یو او تاسو بې فکر اوسه. نو هغه وایي چې اوس حالات دې نه چا پورې نه دی راغلي چې مونږ واپس فرانس ته راشو، لیکن بیا لږ ډیر کسان واپس راغلی دي، لیکن اکثریت اوس هم پاکستان کې دي.
په فرانسې کې خو ګڼ پاکستانیان ژوند کوي. د فرانسوي سفیر د استول لپاره د تحریک لبیک پاکستان احتجاج په فرانسې کې د پاکستانیان پر ژوند آیا کوم غیظ کړی دی او کنه؟ پاکستانیان دې پیښې ته په کوم نظر ګوري او څه احساس لري؟
دلتا گورا دلتا چپا دا پاکستانیانو 1,20,000 نا 1,30,000 پورے دلتا فرانس کے دلتا آبادی پاکستانی اوریجن چی کم دی او اکثر چیدی دا دی پا بارا کی خبر نشی کولے او نا کول غواری بیری گی چی خطای آباد چی حکومتی اختلے کار بس ہوئی لیکن کل چی چاہ سر مرگرو سر کی نو خبر کہو نو آغا ہم دا خبر کئی چی پاکستان کے دا دی پا بارا کی چی کم دا تحریک لبیک یو موقف تے آغا حقیقت بانے ندې زکه چې دا د فرانسیسي حکومت اقدامات نو چې تاسو فرانسیسي سفیر راغواړي دا یو اخبار او هغه چې د کارټونونو چپ کړی د دې پوجا د حکومت د دې سره هیڅ دغه تعلق نو موږ چې پاکستان کې د دې په اړه کې یو غلط تاثر دی او غلط انفارمیشن عوام ته ورکړي تحریک لبیک والا او هغه هم دا وایي چې دا مسلمان دونه زیات ملکونه دي نور ملکونو کې دا جلسه یا دغه خبر والی نکیگی نو هغه دا وای چې تحریک لبیک چې کوم دا خبرې دي دا غلط خبرې دي پاکستانی کمیونټي په دې حواله سره زیات اکثریت حکومت فرانس سره دي.
یونس خان صاحب کله چې تیر کال په 2000 کې په شارلی هبدو مجله کې یو ځل بیا د اسلام د پیغمبر خاکی خبرې شوې نو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون د دې مجلې دفاع وکړه او دا د بیان ازادي وبلله. له هغه وروسته په فرانسې کې د مسلمانانو پر ژوند کوم ډول اغیز سوی یو کنه
د چې د ټوم دې کې چې دې کنه ډېر شونه مس ګایډنت هم شي وي دي کزتا ستا دې په اړه کې تفصیل وایم. دلته فرانس کې د مسلمانانو تعداد شپېتونه والا او یا لکه پورې مسلمانان دلته آباد دي فرانس کې او یورپ کې د یو کې نه بعد انګلند نه بعد دلته ټول نزيات مسلمانان آباد دي. میکرون کله هم د دې حقو په اړه کې د چدي د حمایت اعلان نه کړل لیکن هغه دا ویلی چې دا یو رساله یو میګزین کړی دی او موږ دلته اظهار رائے ازادي کو غواړو په حیثیت حکومت موږ باندې بحال کو کسو غیر قانوني کار کوي او د دې چې کوم رساله باندې چې څوک حمله کول غواړي نو حکومت به بیا د رساله سره ولاړی هغه دا شاته خبره کړو. بیا چې اخیرانه کوم د انټرویو د دوی چې الجزیره لپاره ورکړی و ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر هغه ویلی چې د مسلمانانو خلاف فرانسیسی حکومت د حقو سره څه تعلق دی لیکن بحثیت ز فرانسیسی صدر چې د دې کسون اخبارونه یا رسالې وي زما کوشش دی چې هغوی خپل اظهار رائے چې کوم ازادي هغه زه بحال کوم او د ریاست چې یو رټ دی هغه زه بحال کوم نو دا حکومتي موقف دی.
په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبری غړې د اخري رپورت طرف ته د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل په 3مه د کتابونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په لندن کې د ورلد بوک ډے په نوم یوې ویبپاڼې لیکلي د تیر یو کال په موده کې د کرونا وبا او په بیلابیلو هیوادونو کې د ټولبند لوجې په نړۍ کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. یونیسکو وایي د دغې ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتاب د لوست د دې د چاپولو او د کتاب د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کتاب لیک لوست ته خلک څومره اهمیت ورکوي او د دې د کاپی رایټس څومره خیال ساتل کیږي په دې اړه یې تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
لیکوالان وایي که څه هم اوس ډیجیټل دور دی او ټول معلومات انټرنیټ له لارې حاصلېدای شي، خو د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال رادیو ته وایي:
دا ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور د ادارې یونیسکو لخوا هر کال د اپریل پر 23مه د کتاب او د دې د کاپی رائټس نړیواله ورځ لمانځل شي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او څېړنیز مرکز یا استاد پروفیسر ډاکټر ارشد علي مشال ریډیو ته وایي: د کتابونو لوستل په ټولنه کې امن، برابري او انصاف ته لاره جوړوي، خو باید د خبرې ته زیات پام وشي چې کوم قسم کتاب دی وکتل شي.
کتابونه خو دواړه سره پکې دي که نه؟ دا خو تاسو ویلی شئ چې دا هغه بکې موږ وي جو داری تلوار دا اړیکه دغه ده که نه؟ چې ځکه فرض کړه داسې خلک په داسې کتابونه راوړي چې هغه نیګیټیویټي طرف ته بوځي، د معاشرې د تحریر طرف ته بوځي، نو هغه انډیویژول دی نوې نسل یا خاص کر موږ طالب علمانو دا خبره وکړو په هغې باندې هغه هغه طرف ته ځي، هغه ته پازیټیو طرف ته راولي.
اکثره د کتاب په لومړیو پاڼو دا لیکل شوي وي چې د دې کتاب جمله حقوق د لیکوال او یا د دې له چاپونکو سره محفوظ دي، او د دې آډیوي فوټوکاپي، ریکارډینګ، میکانیکل او یا پر کومې ویبپاڼې خپرول به خلاف ورزي وي. په پېښور کې د کتابونو د چاپولو د یوې ادارې عامر پرنټس او پبلشر یو مشر عامر خان نمو د کتاب د حقونو یا کاپی رائټس باره کې وپوښتل. نوموړی وایي:
پبلشر هغه کتاب په خپل حقوق باندې کوي، خپل نوم سره منسوب کوي چې کوم کتاب خپل خرڅ باندې چاپ پر پبلشر په نوم محفوظ اداري حقوق، او چې کوم لیکوال خپل نوم باندې محفوظ کوي چې د فلاني لیکوال په نوم باندې کتاب حقوق محفوظ دي، نو هغه څه هرک نه وي، هغه بار بار چاپ کېدی شي، لکه هغه داسې څه خیال نه ساتي.
لیکوال او قانون پوه عطا الله جان وایي: په پاکستان کې د کتابونو د کاپی رائټس په اړه قانون شته، خو په دې اړه ډېر کم خلک عدالتونو ته ځي. په لندن کې د کتابونو د نړیوالې ورځې یا ورلد بک ډے په نوم یو ویبپاڼې لیکلي: د کورونا وایرس په وبائی حالاتو او ټول بند کې د کتابونو په لوست کې زیاتوالی راغلی دی. خو د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاده نگینا خانم وایي: اوس د پخوا غونډې زده کوونکي د غیر نصابي کتابونو زیات لوست نه کوي، او غواړي چې د انټرنیټ له لارې زیات معلومات راټول کړي. لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر وایي: د پښتنو په ټولنه کې د کتاب د لوست او د دې د ټولو حقونو د محفوظ ساتلو لپاره باید زیات کار وشي. په پېښور کې د کتابونو د یوې چاپخانې مشر عامر خان مشال ریډیو ته دا هم وایي: په خیبر پختونخوا کې زیاتره خلک د افسانو، ناولو او د څېړنو کتابونه زیات خوښوي.
دلته چې کوم کتابونه په نثر کې چاپ شي، دا کتابونه د زیات اهمیت
هغه چې کوم دی یونیورسټو لیول پورې خلک ګوري د کالجونو یا د عام جسم نثر ګوري نو افسانه ناول شو تحقیق شو د خلک زیات خوښي.
بلخوا یونیسکو پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دغه ورځې د لمانځلو مقصد یې په نړۍ کې د کتابونو لوست، د دې د چاپولو او د کتابونو د ټولو حقونو د خوندي ساتلو په اړه پوهه زیاتول دي.